سټوډیوز نه دا وایس اف امریکا دیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وړاندې کوونکی زه مهوش چلی
او زه محمد اکرام
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت روز کال 2019 د جنوري لسم نیټه دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې د نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دی یو شمیر رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو او اول وخت شه د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د افغانستان د سولې لپاره د صدر اشرف غنی ځانګړی استاذ عمر داود سي لا په پاکستان کې دی او ډیوا ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دي چې د سولې په برخه کې د اسلام آباد په دریس کې بدلون راغلی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې حل لپاره بین الافغاني خبرې یوازینی لار ده.
او په بلوچستان کې د بلوچو د بشري حقوقو سازمان او پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د لسو مړو د پیژندلو بغیر خاورو ته سپارلو باندې اندېښنې ښودلې. په دې هم رپورټ لرو.
او د پاکستان سپریم کورټ د وزیرستان ځوان کلن نقیب الله مسید په وژنه د تورن پولیس افسر راو انوار هغه درخواست رد کړی دی چې هغه پکې د سفری بندیزونو د فهرست یا ای سی ایل نه د خپل نوم د استلو وختنه کړې و.
دا او دې تر څنګ یو شپینو رپورټونه دي وار په وار به وړاندې کوو موږ سره اوسه. ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سوله ایز حل لپاره سانتیا به برابروي. دا خبره د وزارت ویان محمد فیصل په ټوټر کړي. هغه ویلي مونږ په دې باور لرو چې د کامیاب خبرو لپاره بین الافغاني خبرې یوازینی لاره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کړي چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره د افغان صدر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی د پاکستان په سفر دی. ښاغلی داودزی دیو سره ځانګړی مرکه کړي دا تاسو وړاندې کوم.
نه هغه وخت کې زه دواړه هغه حکومتونو وخت کې سفارتکارم ملت سفیروم هغه وخت کې ما دا فرق لیده چې په اسلام آباد کې یو سوچ او په جی ایچ کیو کې به فرق د دوی په لیدلوري کې د افغانستان پاک او د سولې پاک په هغه وخت کې د افغانستان پالیسی داسې لیدل کېدل چې په جی ایچ کیو کې په تصمیم نیول کېده. اوس د اورم د پاکستان د سیاسيونو نه سیاسي مشرانو نه اورم چې فوج او سیاسي حکومت په یو خط کې روان دي په یو لین کې روان دي. همدغه چې وزیر خارجه قریشي ځان لراغې کابل ته همې د سیاسي حکومت نه نمایندګي کوله همې د فوجي حکومت نه دا د دې علامه ده. همدا چې ما د قریشي صاحب سره ولید او ټولې خبرې مې د وزیر خارجه سره وکړې او بیا هغه د فوج تم ورسېدې او هغوی لګیا دي خپل مشورې کې دا پردې شاته ډېرې خبرې روانې دي چې لږ پروګرس وکړي بیا خامخا موږ سره مخامخ ګوري او ټول دی اکلم ټول علایم چې زینم دوی په وصف دي.
ټیک شو دي چې کوم د افغان طالبانو والي سردا سو بار بار وایي چې پاکستان یو کردار لوبول شي چې هغه کې نه او د افغان دولت سره کې نه. نو آیا دا خبره چې تاسو اوس کوي نو دا تمه یوازې تاسو له پاکستان نه ده کړه بل چا نه ده تمه تاسو شته چې هغه افغان طالبان مجبورول شي کنه تاسو وینئ چې صرف پاکستان دا کار کوي شي
او د پاکستان ونډه په دې کې ډیره ده. زموږ توقع هم د پاکستان نه ډیره ده. البته د نور ملکونو هم ده هغوی خپل کوششونه کوي. ایران هم وایي چې زه هم کوشش کوم. دوه هفته مخکې طالبان میلمانه کړي وو په تهران کې موږ ته اطمینان راکړ چې موږ تشویق کړل چې د افغانستان حکومت سره مخ په مخ مذاکراتو ته کښېنه. خو د پاکستان او د طالبانو خو یو خاصه اړیکه ده یو سابقه لري یو تاریخچه لري د هغې په بنا زموږ توقع د پاکستان نه ډیره ده چې پاکستان طالبان په دې باندې متقاعد کی په دې باندې قناعت ورکی چې دا د طالبانو په خیر ده د افغانستان کې د سولې په خیر ده په منطقې کې د ثبات په خیر ده چې دوی راشي او مخامخ د افغانستان حکومت سره خبرو مذاکراتو ته کینی.
د وزیر صاحب چې کوم پښتنو سیاستمدارانو سره ستاسو ملاقات شوی دی دغه یو خاص موقف دی د وخت سره د افغانستان حوالې سره کاغذ سونیر ولی خان دی کاغذ شیرپور صاحب دی کومولانا صاحب دی اوی د رسم مشوره درکړل چې پاکستان کې اصل وخت د چا سره جنگول پکار دی په دې معاملې باندې
ټول سره هغه په انکلوسیویټی هم شمولیت باندې اصرار کو چې ټول شامل وي همدغه چې ما د وزیر خارجه سره مولید د سیاسي مشرانو سره مذهبي مشرانو سره د دین د ډیر خو دوی ویل چې دغه پاکستان دی ټول سره چې وګوري ټول په یو سفر راولي ټول په یو سوچ راولي هدف ته نږدې کیږي
تاسو وینئ دا چې پراتونکو کې د پاکستان د سیاستمداران چې کوم پښتانه دی کوم ملت پال دی کوم مذهبي کوم مشران دی چې افغانستان کې پسنه سره ډول دوی خپل دغه لري شناخت لري دوی هم په دې عمل کې سو کردار لوبولی شي تاسو به افغان دولت به غواړي چې دې سوکړي
او خامخا کردار لوبولی شي هم د خپل حکومت لاره هم کې دې شي چې دوی اړیکه ورسره ولري ما ویل چې طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې ډېر وخت نه اوسېږي اړیکه موجوده دلته هغه اړیکو نه په استفاده سره دوی هم کولای شي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې مخ په مخ مذاکرې ته راشي
او بل د دوی سره دا یو خبره هم ده چې دم تاسو وایي چې کو افغان طالبان ستاسو حکومت سره نه کیني نو بیا تاسو نه وینئ چې د امن سره
بالکل بالکل هغه امن راتلی نشي که طالبان په دې فکر کې چې دوی به امریکای سره کوم معامله وکړي او بالاخره به اخر د نتیجې ته ورسي هغه ممکنه نه ده په هر صورت به طالبان خامخا د افغانستان د دولت سره کینی د افغانستان دولت قانونمند د قانون اساسي مطابق حکومت
دا اوسنی
کې هغه اوسنی کې هغه انتخاباتو نه بس بلو
کړو تاسو وایئ چې د پاکستان د فورس لخر سره ملاویږي
کې دې شي خو کې دې شي موږ لاړ شو کابل ته
بیرته د فورس لخر سره ملاقات تاسو نه کیږي نو بیا دوره ته تاسو ګورئ کوغه خپل موقف
دا بیا رازور بیا رازور موږ موقف رسیدلې ورته مرته چې اوس دا دوه په یو سفری چې حکومت سره خبرې وکړي رسی فویا برابر دي فرق کې دې شته
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی تاسو د افغان صدر اشرف غنی ځانګړي استاذي عمر داودزی صاحب خبري باوریدلې چې په اسلام آباد کې د دی ریډیو خبريال پیر بلا چا سره کلبی او د خوشبینه دي زمونږ سره په استودیو کې زمونږ همکار بهروز خان صاحب ناشته بهروز خان صاحب تاسو ته په خبرونه کې ستل مشوي په خیر علي دره توې چې دغه خبره تر تاسو موریدلې مونږ هم موریدلې عمر داودزی صاحب ډیر خوشبینه د ازل خکارې دو د تیرو وختونو په نسبت باندې او خاص کر چولان د بکم د دوی ګلې به وچ غنی د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت او سیویلین هغه په یو پانه باندې دي سمره دا وخت تاسو دی خوشبینه ویني او د دې په شاته وجوهات سمینه
نو وجوهات خو ډیرم کې دي شي خو هغه ته وجې دا کې دي شي چې د افغانستان په دې شخړه کې روغي جوړې په دې پروسه کې سمره نړیوال قوتونه دي نو هغه تقریبا د افغانستان د موقف سره داغي یعنی هغه ملاتړ کوي د پاکستان په اړه باندې چې کوم د دوی خوشبيني ده هغه هم د دوی د ملاقاتونو د دوی د خبرو اترو بیا چې کوم په کوم چینلز باندې د دوی یو بل سره اړیکې دي د پاکستان په ذریعہ به د طالبانو هغه خبرې دوی ته راغلي د نورو د ایران په تر بورته راغلي نو دا دوی چې خوشبینه دي د پخپل وای چې موږ د 2019 کال چې ده موږ د سولې کال یعنی ګرځولې ده دا مو منل دي چې په سولې په دې کې کیږي نو یو خدای چې نړیوال سمره هغه چې دی سعودي پکې ډیر مهم رول دی د امریکای په سر په مرګتیا کې دی نو او د روس او د چین د هغې په افغانستان کې د داعش نه خطر ده په سیریا کې په شام کې روس او جنگي د داعش خلاف د ملاتړ د صدر بشار الاسد دغه شانتي چین د جنریګي چې کوم د سینکیان قصه ده دی زکه چې التا چین هم دومره سختې کړې دي په مسلمانانو باندې چې کوم مطبوعاتو کې راځي، نو دا غي سره هم دا یره ده چې دومره سخت دریزه خلک چرته د دوی په لاس کینوزی، نو هغه نه هم دیږي. بل دا چې چین دغه د اقتصاد ډېرې ګټې دي، نو یو خو دغه ده. بل د افغانستان آرام چې کوم دی، د افغانستان امن چې کوم دی، نو هغه د چین چې کوم د لوی لارې ون بیلټ ون روډ چې دی، د دې قصه چې ده دا خو دی د منځنۍ آسیا او داسې په یورپ ته دی ته بوزي کنه، نو یو خو پکې دغه ده. البته د پاکستان نه چې زدا ته پیدا شوی دی، نو هغه دی چې د نړۍ ټولو هم اوس په پاکستان باندې زور راوړی او پاکستان ته هم دا احساس شوی دی چې د افغانستان دننه چې څومره هلته کې امن راځي، نو د یو دوست افغانستان په ځای باندې که د دښمن افغانستان ساتي، لکه اوس چې تعلقات خراب دي، اقتصاد خراب، وضع د امن خرابه، فشار پاکستان یوازې شوی، دا ټولې قصې پکې راځي. او بیا د ایران د چابهار د لارې اغیز، یعنی نیغ په نیغه د هند په مرګیتیا باندې لارو منده افغانستان، نو پاکستان باندې چې څومره د دې هغه انحصار او یعنی اړتیا وته، هغه هم د وخت سره ختمه شوه. خو پر پاکستان کې دننه دا پالیسیانې پوز چلولې دي، پوز د پوزره د اقتصاد د امریکا د مرګیتیاوي.
خو بیروس دې ده کې دوه پښتنې را دي، یو تاسو خپل هم ویلي چې په پاکستان باندې فشار یا دباو، یو خو په پاکستان باندې فشار، بل دا یو اړخم دی چې آیا د پاکستان ځنې اندېښنې وي هغه لري کله شو دي، او که څنګه په افغانستان کې چې پاکستان اوس د نړۍ سره په افغانستان کې مخکیم خبره کېدله، خو چې کمی ته ګیلې کېدلې، هغه ګیلې هغه شان کېږي اوس چې په یو پیج باندې رګني
د افغانستان دننه د پاکستان چې تر اوسه پورې کوم دریز دی، او یا وو یا دغه دریز تر اوسه پورې دغه دریز دی، هغه وایي چې په افغانستان کې هند چې کوم رول دی پاکستان دغه نه اندېښمن دی. دا امکان څنګه چې تاسو ول، دا امکان شته په دې خبرو اترو کې پاکستان په دې قیل کړی وي چې د افغانستان خاوره به کله هم د پاکستان خلاف نشته. دا خو هغه د پوخانه دغه موقف ته او هیڅ داسې ثبوت نشته چې کنه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمال شوې ده. خو اوس چې پکې د صدر ډونلډ ترامپ او د وزیر اعظم مودي خبرې شوې دي په ټلیفون باندې، او هندوستان ته ویلي دي چې ته رمخت شه د افغانستان د امن لپاره، د دې دوه معنی کېدای شي. یو خدا چې ګنې پاکستان او هند هم مخامخ کېږي په دې مسله باندې، په ځای د دې چې په یو بل باندې تورون لګي، نو مخامخ د دې پروسې برخه دي،
یعنی په شا باندې
برخه دي شي. او بیا دا به هم هغه کیرټن سټیک والا قصه چې کوي، که شری پاکستان بیا هم دې ته نه تیاریږي، نو د هند د لارې به په پاکستان باندې هم یو قسمت دباو واچول شي، ځکه چې تېرو ورځو کې جنرال آصف غفور ویلي چې موږ ته د هند خطره ده، هغه په خپلو خبرو کې دا کړو، او د هند لخوا لکه د پوز نه هم بیان راغلی دی. نو دا به د پالیسۍ د دغه چې کوم پلان دی دا به د دې برخه وي. خو زیات امکان دا دی چې هند او پاکستان د افغانستان سره کینی د هیواد د ریاست په د حکومتونو په سطح باندې، او که د پاکستان کمی اندېښنې وي د هند د لاسا او په افغانستان کې، نو کېدلې شي چې هغه سم موافقې ته ورسیږي.
ها، او په دې هر څه کې اخیری مختصر پوښتنه به دا وکړي، د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ځانګړی استازی چې د تیرو سو وخت څومره وخت راځي د ریجنل یا سیمه ایز ملکونو دورې کوي، آیا د هغې څومره په دې هر څه کې او د پیس افورتس یا د سوري کوششونو مخ په وړاندې بوتلو کې یو رول دی؟
د خلیلزاد منډې ترډې چې کوم دي، ځکه چې یو خو د هغه افغان دی په وینه باندې، نو د طالبانو سره د هغه مخ په مخ لیدل او دی د یو بل په خبره پوهېدل، ژبه کول په د ژبې په پاللو بیا په هغې په معنی پوهېدل، ورسره سیاسي ګټې د افغانستان دا مخې ته کېښودل، په نظر کې ساتل، او د اوس روس سره، د چین سره، د ایران سره، د پاکستان سره، د افغانستان سره، هند سره، اوس پکې هند نه وای رالو، نو دا دغه مشن لګنوروم سیوا شو، د خلکو خلک غنی چې ډیر یعنی دغه دا پیچلی دغه دا شخړه ده، خو اوس دې ټول حالات تر سره نظر پیچي، نو د طالبانو سره د جنگ جواز نه پاتې کیږي. امریکا هم دا ویلی چې زوزم خو زه به چوزم نه، خو ما ته به دا ضمانتونه سوکرا کی کنه چې افغانستان به بیا خپل هغه حالت ته نه ځي کوم چې 9/11 دلته وشو. دغه ضمانت په چینو مخلي چې افغانستان به بیا هغه حالت ته نه ځي چې ګندي وغوره و دغه هغه وساتي. دغه شان دي روسیان وایي چې چچنز به دغلته نه ساتل کیږي، دغسې به هند وایي چې لشکر او بل او بل او بل القاعده القاعده الهند دا به هغه تند راځي. نو دا ټول چې کوم شریک هغه دي د دې غوښتنیم دي او اندېښنیم دي، نو که یو داسې افغانستان چې په کې امن وي په هغه کې دا ترهګرې ډلې نه وي، نو د دې به بیا د دې ټول د خصوصي ګاونډي هېوادونو نه او بیا د ګاونډي سره سره دا چې کوم په دغه ریجنل مونږ ته وایي سیمه ییز ملکونه دي یا طاقتونه دي، د هغوی ضمانتونه به په دې کې ډېر زیات مهم وي. نو که چېرې دغې موافقې ته رسیږي بیا د دې مسله حل کیږي.
ډېره مننه بیروز صاحب.
مننه.
کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره، او د ڈیوا په فیسبوک باندې وی او ای ڈیوا باندې هم مونږ نیخ پنیغه کتی شه. په بلوچستان کې د بلوچو د بشری حقوقو سازمان او پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د لسو مړو د پیجنګلو بغیر خاورو ته سپارلو باندې اندېښنې خودلې. په دې اړه باندې د بيدرک بلوچانو د سازمان مشر ماما قدیر سره د ډیوا خبريال حمید سمسور یو مرکه کړې ده چې دا پختلې دي چې دا مړی د سمره وخت نه پراتو بیا څنګه یې خخ کړی او د دوی اندېښنې سي دي. نو راځي چې دې ته غوښ شو.
The last dead bodies ki hospital ki yo ne myas proto na lawai kinta alwar kadi de dui bilkul kharab se masakh shuda sawi bui kade wo bya akhir ki doctor weli dui te ke dal ta zay nista o ta jo meharbani ka da khul bandobast o ka da khalq noor zay nista intizam dal ta nista to bya agency wala rally aur idi فاؤنڈیشن تو ویلے کے تا داسو یو سے اخپل قبرستان 13 میل کے دے ددوی اخپل جلا قبرستان دے مسنگ پرسنز الویتے دے اللہ تے دے شخ کئی
ماما دار تو اچ مسنگ پرسن نور چم ردی شاغ دوی بغیر شناخت پٹ کڑی
دیر کڑی دے مطلب دا تو تک والا دے او پنجگو پروم کے ہم کڑے دے او پنجگو کے مخ کے ہم کڑے دے درے کسان غا عابد شاہ ماسٹر سفیر ستار ددوی مسخ شدہ لاشونا دیم پټ کډیو ولات پنجګور کې اوس دا پروم کې څلور کسان ملاو سو او دا یارو کې هم کړي دي خانوزی کې هم دوی کړیو څلور څلور پنځه پنځه کسان دوی اجتماعي قبرو کې دفن کړي دا هر ځای مطلب مکران کې حب چوکی کې جوب کې هر ځای د دوی کیمپونه دي الته مسخ شو د لاشونه دوی اجتماعی قبروں کے دفن کرے دے
ڈی این اے ول نکی
ڈی این اے دا پارا مل ڈیر ویلی دی او دا اپلیکیشن ورک کریو ہائی کورٹ تا سپریم کورٹ کے ہم کہ دا آئندہ دنیا کے مسخ شدہ لاش مشتملاو سی بائی دے کے داولتا سو ڈی این اے ہوکا بیا غی بعد دفن ہوکا یا لوائکین پا حوالہ ہوکا لیکن دا نا پا لوائکین پا حوالہ کئی اور نا ڈی این اے ٹیسٹ کئی اور نا چاہتا دوی وائی اخپل مخ دے دوی یلا دے سوک دوی تا نسویلی سے او دوی نا حکومت خبر منی نا بلچا خبر منی دوی اخبر سر یلا دے ہر سے دوی کئی سوک وینگ والا دوی تنس.
حمید سمسور وائس آف امریکہ ڈیوری جو ٹیلیویژن کوٹا.
قدر منو کتن کو اور دن کو وائس اف امریکا دیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنی غدا هم لري تاسو د بيدرک بلوچانو د سازمان مشر ماما قدیر مرکه ورده کوم چې دوی خپل اندېخنې خودلی پکې چې په کوټه کې کم لس مړی د بغیر د پیژندلو خاورو ته سپارل شوی په دې اړه باندې هم په دې اړه د بشري حقوقو د سازمان مشر بی بی ګل چې دی هغوی د بيدرک بلوچان غونډې ته وینا په وخت حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې پیښې پلټنه دی وشي. نو راځي چې په دې اړه باندې د ډیوه خبریال حمید سمسور یو رپورټ وورو.
په کوټه کې د بيدرکسو خلکو په کیم کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بشري حقوقو د سازمان مشت بی بی ګل بلوچ پرون نوړم ورځ د کوټي د دشت د تیرمیل په سیمه کې لاس مړی لشناخته پرته و خاورو ته پر سپارلو باندې د بشري حقوقو ستره سرغړونه وبلله او دا د عدالت له امر پرته قتل په ګوته کوي.
اور آج بھی برآمد ہونے والی لاشوں کا تعلق بلوچستان کے لاپتہ افراد سے.
نن هم دغه ترلاسه سوی مړی د بلوچستان د بيدرکسو خلکو دی. د بلوچو د بشري حقوقو سازمان مشر بی بی ګل بلوچ ویل چې تر دې لمخه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې دغه ډول مړی ترلاسه سوی دی. د دې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خپل رول ولوبوي. د دې د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو څخه خواست وکړي چې په بلوچستان کې د بشري ناورین د راپیدا کولو د پیښو نوټس دی واخلي او په دې کې د هغه ککان خلګونی ولسی د قانون او منګولو ته دی وسپارل شي چې چا دغه ناوړه کارونه ترسره کړي دي.
دا فلاشوں کا ڈی این اے ٹیسٹ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی انسانی حقوق کے اداروں سے کرایا جائے.
د دغو لس مړو د ڈی این اے طبی ازموینه دی د ملګرو ملتونو د ادارې په څار کې ترسره شي. په دغه غټ خبری کانفرنس کې د پښتون د ژغورنې غورزنګ مشر حسین آغا هم د دغه پیښې په کلکه باندې غندنه وکړه او وی ویل چې په زور باندې د خلکو بې درکه کول او د دوی پر سایل او وسایلو باندې وقبضه کولو ته لاره اواره ول دي.
اتنه میاشت کیږي دا مسنګ پرسن هم تقریبا دا مسخ شوه لا شونه خو ډیر کم سوي ونه ملاویدل. لیکن اوس دغه 13 هفته تقریبا دغه دیو لس کسان بیا مسخ شوه لا شونه برابر مسخ شوه لا شونه یا مسنګ پرسن بای چې په پنجاب کې وای ال ته خو امند خپل کاروبارونه کوي فیکټریز دي کیسه د سلسله ده.
بین پی منګل هم په بلوچستان کې د لس مړو لشناخت پرته وخاورو ته پر سپارلو باندې سخت خواشنی څرګنده کړي ده. لا حکومت ځخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پیښې په لټون دي وکړي. د بی ان پی منګل لوري ویل سوی دي چې دوی د مرکزی حکومت کم لا تړ کړی دي چې کوم د شپږو ټکو مایده کړې ده په هغه کې د بيدرکسو خلګستون زاوارول تر ټولو لومړی ده. بی ان پی منګل لا حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه وجل سوی لس کسان څوک چا وجل چیرې وش او ولې وجل دي. حکومت دې په دې باب خپل دریض څرګند کړي. دغه مړی چې دوی ورځې وړاندې د دې مرستندوی ډلې وخاورو ته سپارلی وو دوی ویي چې په دې کې شپږ داسې وو چې هغه په تشدد باندې وژل سوی دي. د دې مرستندوی ډله ویي چې د دشت د تیرمیل په سیمه کې چې حکومت و دوی ته د بيدرکسو خلکو د مړو لپاره کمه دریمه اډیره ورکړې ده. په دغه اډیره کې دوی په تیر کال کې تر سل زیات ناپیژندل سوي مړي وخاورو ته سپارلی دي. د دې مرستندوی ډله دا خبره هم کوي چې له 2000 څخه را پدې خو د دشت په سیمه کې حکومت و دوی ته درې اډیرې ورکړي وي. دوی د کیسوي دي د دوی له خلې چې په دوغو درو اډیرو کې د بيدرکسو خلکو په سلګونو کسان لشناخت پرته و خاورو ته سپارل سوي دي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری ډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان سپریم کورټ د وزیرستان ځوان کلن نقیب الله مسید په کراچۍ کې په وجنه د تورن پولیس افسر راو انوار هغه درخواست رد کړی دی چې پکې د سفري بندیزونو د فهرست یا ای سی ایل نه د خپل نوم د ایستلو غوښتنه کړې وه. راو انوار تیره میاشت د عدالت نه دغه غوښتنه کړې وه چې د دنوم دی د ای سی ایل نه وویستی شي. نور حال پیدا اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
دا اوریدنی په محل تر او انوار وکیل هم ویلی وو چې د هغه بچی د هواد څخه په هر دی د دې د لیدنې د پاره تک واړی او په ضمانت تی چې لوجی اجازه دی ورکړی سیم. خو د سترې محکمې ستر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ دا اوریدنې په محل وویل چې ځوان وژل سوی دی. نور او انوار څنګه بری سوی دی؟ کدی په ضمانت تی نو د هغه بچی دی هم هواد ته راو بلل سی؟ او کچری راو انوار د ملک څخه بهر وتلو خبره کوي نو پاسپورت تیزنی واخستل سیم. دا اوریدنې ورسته ډیوا ریډیو سر خصوصي خبرو کې د نقیب الله محسود خپل او د دې د وژنې ورسته جوړې کړل سوي جرګې مشر سیف الله محسود وویل
مجرم سړی او ته بار ته تا خبرې کوي. دویمه خبره دام دی پکې چې نورو خلکو بچی دې قتل کړي او ته خپلو بچو ته باندې کوي چې زه بار ته روان یم. اول خو ته مفرور په ډېر مشکله باندې راغلی.
دا اوریدنې په محل ستر قاضي وویل چې په دې خبر دی چې راو انوار څرنګه نیول سوی و. دوی پوښتنه وکړه چې آیا راو انوار د ریاست لپاره دومره اهم دی چې ورته خاص اسانتیاوې ورکول کیږي؟ د نقیب الله محسود کورنۍ هم د راو انوار نوم د ایسیل څخه په نویستو د سترې محکمې شکریا ادا کوي. خو په کراچۍ کې د تراګرۍ د مخنیوي عدالت لاړخه ورکول کېدونکي ضمانت او په خاص اسانتیاو اندېښنې څرګندوي. سفر رحمان محسود ډیوا ریډیو ته وایي کراچی د ملیر ضلع د پولیسو پخوانی مشر پر راو انوار تور دی چې تیر کال د جنوري په 14 نیټه د کراچی په شاه لطیف ټاون سیمه کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي 28 کلن ځوان نقیب الله محسود او د هغه سره درې نور کسان په جیلي مقابله کې وژلې و. پر راو انوار د نقیب الله محسود د وژنې نه علاوه 400 نور کسانو د وژنې تورونه هم دي. د پیښو وروسته نقیب الله محسود پلار محمد خان پر راو انوار مقدمه ترج کړی و. خوراو انوار پټ سوی و. دوی یو ځل د اسلام آباد هوایی اډې څخه بهرني هیواد ته د تښتېدو هڅې هم کړې وې. خو د نقیب الله پر وژنې د احتجاجونو د لړۍ پیل کېدو او بیا سترې محکمې لاړخه از خود نوټس اخستو وروسته د مارچ په میاشت کې سترې محکمې ته وړاندې سوی او نیول سوی و. وروسته دغه مقدمه د کراچۍ تراګرۍ مخنیوي عدالت ته یوړل سوه چې د جولای په میاشت کې ضمانت منظور سو.
دا وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي چې مرکزی کابینې د کورونو چارو د وزارت هغه سپارښتنې یا سفارشات رد کړي دي چې پکې د سفری بندیزونو د فهرست نه د 40 کسانو د نومونو د لری کېدو غوښتنه شوې وه. اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې فواد چودری ویلي دي حکومت د جالی بانکي اکاونټونو په مقدمه کې د 122 کسانو نمونه د پلټنو د ګډې ډلې یا جی آی ټی د سپارښتنو په اساس یا بنیاد باندې په ای سی ایل کې اچولي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان راکوي.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی دی چې وفاقی کابینې د سن اعلی وزیر مراد علی شاه په شمول د 40 خلکو نمونه د هوایی سفر بندیز نوملړ یا ای سی ایل نه لری کولو د داخله وزارت خواست رد کړی دی. نن د وفاقی کابینې د غونډې نه وروسته میډیا ته بریفینګ ورکولو په مهال د وفاقی وزیر وینا وه
172 لوگوں کے نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکمنڈیشن کے اوپر کابینہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے تھے. آج کابینہ نے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی سفارشات 20 لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائے وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
شیدہ گڑھو پلٹنو ٹیم یا جی آئی ٹی پر سفارش وفاقی کابینے دا دے یو سل دو آویا خلق نمونہ پر ای سی ایل کی اچھولی ہو. دا اوی چی جیلی بینکی کاتو او پا غیر قانونی توگا پیسے اوڑلو روڑلو کے دا پخوانی اولس مشر آصف علی زرداری دا 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 خور فریال تالپور او دا سن اعلی وزیر مراد علی شاہ مرکزی کردار. فواد چودھری اوی
لو منسٹری نے کابینہ کو بتایا کہ ابھی تک اس کا جو سپریم کورٹ تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا، اور جب فیصلہ موصول ہوگا تو اس کے مضمرات کا جائزہ لیا جائے گا۔
شدہ قانون وزارت کابینے تھا اوے شدہ آصف علی زرداری، بلاول بٹو زرداری اور دسن اعلیٰ وزیر نمونہ دا ای سی ایل نہ کول پاڑا دا سپریم کورٹ لکھل شوی فیصلات بیتا نہ دا ملاو شوی، اور چکلا دا فیصلہ ملاو شی نو بیا با پدے عمل درآمد شروع شی، زیات اکڑا چکے دیشی حکومت پدے اڑا دا نظر سانہ یو خواست سپریم کورٹ کے داخل کری۔ وفاقی وزیر اوے چی دے لڑکی یو کمیٹی جوڑا کڑے شوی دا کما بچی پا ای سی ایل کے شامل دا نمونو جاج اخلی، دا یادوانی وردا چ مخالف گندنا پا حکومت باندے یو اڑخیزا دا احتساب عمل او دے کے دوی پنخ کولو تورونا لگوی، او وائی چی دا پی ٹی آئی غوڑو پر زد عمدہ رنگ احتساب نہ لیدل کی گی۔ دا وفاقی وزیر ویناوا چ وفاقی کابینے دا حکومت اقتصادی پالیسیانو باندے اطمینان سرگن کڑو، دا اوی چ دا دسمبر پمیاش کے پا ایکسپورٹس یا برآمداتو کے 14.5% زیادوالے شوے دے، او عمدہ رنگ امپورٹس یا درآمداتو کے 18.5% کمی الیدل شو، او ملکی تجارتی خسارہ کے پا مجموعی توگا 19% یعنی 540 ملین ڈالر کمی راغلو۔ دا ویناوا چ دا معاشی پالیسیانو خو اثرات اس مخ تارا روان دی، یاد دی وی چ دا پاکستان تجارتی خسارہ دا تیر کال شمیرو تر مخا 15 بلین ڈالر تر رسیدلی دا، او هیواد دا وقت تقریبا 13 بلین ڈالر مالیاتی خسارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرا مخامخ دے، او حکومت خپل بیلنس آف پیمنٹ پورا کول دا پارا دا دوستانو هیوادونو نمرستی ترلاسه کوي، او تر دې دمه د سعودي عربستان نه 3 بلین ډالر نغد او د 3 بلین ډالر په قرض تیل اغستو، او همدارنګ د متحده عرب اماراتو سره 13 هفته هم د 3 بلین ډالر نغد او پیسو مرستو او د 3 بلین ډالر قرض تیل اغستو لوزنامه لاسلیک کړی ده۔ د حکومت او آی ایم ایف ترمنځ د بیل اوټ پیکج پاړه به هم د خبرو اترو دویم پړاو هم دې میاشت کې دوباره پیل شي۔ په خپل یو تازه رپورټ کې موډیز د پاکستان اقتصادي حالت بی3 نیگیټیو کې اچولې ده، کوم چې د هیواد یو کمزور اقتصادی حالت په ګوته کوي۔ وفاقی وزیر ویناوا چې د غونډې په مهال وزیر اعظم عمران خان د پیټرولیم او ګیس وزارت ته په ملک کې روان د قدرتي ګیس بحران په حواله سره یو جامع پالیسی جوړولو هدایت ورکړل۔ الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی قدمام لري۔ د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 14مه په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب الله مسید لومړی تلین المانزی، او دا په داسې حال چې د هغه په وژنه تورن پولیس افسر راونوار نه دی سزا شوی او په ضمانت آزاد ګرځي۔ په ټانګ کې به په 14 جنوري د نقیب الله د وژنې کال پوره کېدو په موقع یوه جلسه وي، او پولیس ویلي دي چې دوی ته د جلسې اجازت لپاره خواست چې دی هغه راغلی دي، خواست دوی نه کړی شوی دی، خو دوی به د مامورینو سره خبرو وروستو په دې اړه فیصله کوي۔ تفصیلي حال پې د ډیوه خبریال عدنان بیټنیو باندې کوي۔
د پښتنو ځوانانو پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې تیر کال د پولیسو لخوا بېرحمه وژل شوی ځوان کلن نقیب مسعود تلین د روانې میاشتې په 13مه نېټه په ټانګ سیمه کې لمانځي۔ د ټانګ پولیسو په خبره د غورځنګ لخوا دوی ته د جلسې لپاره د اجازې خواست ترلاسه شوی، خو دغه اجازې لپاره به دوی د صوبې اعلی حکومتي او امنیتي ادارو چارواکو سره سلا مشوره کوي۔ د جنوبي وزیرستان مکین سیمې اوسېدونکی نقیب مسعود مړی د تیر کال جنوري میاشتې په 14مه نېټه په کراچۍ کې موندل شوی و، او د کراچۍ پولیسو افسر راو انوار دعوه کړې وه چې د وسلوالو ملګری و او پولیسو سره په یوه مقابله کې وژل شوی، خو د نقیب مسعود کورنۍ دغه تورونه رد کړي وو، او په خپله د سند پولیسو د دوی په بېرحمه وژنه د پولیسو افسر راو انوار مجرم ګرځولی وو۔ نقیب مسعود په وژنه په ملکي او نړیواله کچه احتجاجونه شوي وو چې پکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد پرلت پر مهال نقیب مسعود ته انصاف ترلاسه کېدل مهمه غوښته شامله وه۔ د نقیب مسعود په وژنه د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید بچوا د هغه کورنۍ سره غم راځي کړې وه، او دوی ته د انصاف ترلاسه کېدو ژمنه هم کړې وه، که څه هم د جنرال قمر جاوید بچوا په امر د نقیب مسعود په پلارنۍ سیمه مکین کې د هغه کورنۍ لپاره پوځي محل جوړ کړی شوی، خو د نقیب مسعود پلار محمد خان په وروستیو کې میډیا ته ویلي وو دوی ته انصاف نه دی ترلاسه شوی۔ محمد خان دغه خبره په داسې حال کړې چې د نقیب مسعود په وژنه تورن راوانوار د عدلیه لخوا په ضمانت آزاد ګرځي۔ د پاسون یو مهم غړی او څېړنکار ډاکټر سید الله مسعود وایي په ټانګ کې دغه برسی به د جلسې په بڼه لمانځل کیږي او په دې جلسه کې به هغه ځنرې ټوله مطالبه بیا تکراروي.
خلک دا ورشول غوړي چې کسه یو کول پیراشه د نکیب شهید شوی وو او روانوار چې کوم جیټي ویلي وي چې دا 440 نه زیات پښتون د مړه کړي دي، نه هغه ته یو کول شي انصاف ملو شو، نه د نکیب شهید پلور سره چې جنرال باجوه کې واده کړي وي هغه پیراشه، نه د 440 نه زیات کسونه کتلون ته یو منټ د پور اټ کړي ملو شو ورواچول شي، نه دا یو ورځ جیل شو واچول شو. ځکه میش د پاکستان د ادارې په حواله سره د خلکو نه پښتنه کې چې آیا اوس په دونه اعتماد لري چې د دې مشته
د پښتون ژغورنې غورځنګ تیر کال فبروري میاشت راسې پیل شوی او دوی حکومت ته 5 مطالبه وړاندې کړې دي چې پکښې نکیب میاشت د انصاف ترلاسه کېدل، په سیمه کې شخ مینونو پاکي، بې درکشي، پښتنو عدالتونو ته وړاندې کول، د پښتنو بیرامه وژنه او درول، په چیک پوسټونو د روي سمولو سره د رښتیا او برسره کولو کمیشن جوړولو غوښتې هم کړې دي. حکومت او پوځ د دوی غوښتې جایزې کړي او پوځ داوا کوي چې د دوی ټوله غوښتې منل شوې دي. پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په ستیک شی ویلی وو چې پی ټی ایم د ادم تشدد د لارې خپل مبارزه کوي. د پوز د خبرګون ته بیا ډاکټر سید عالم وایي
د څه پیرا کړی دی د میش میسن خلک روستل د میج سره زلمینو بند کړل، د پښتون د دشتګت په طریقه باندې پیش کول پرېښول، د آیا انصاف وکړ، د روانور ته سزا ورکړه، د هیڅ نه دي کړی. دا خو د نرمې جملې استعمال کوي او کله سخت کله نرمې، دا د په یو شپه تلاس کول شه بنگال سره داسې کړی دی، بلوچ سره داسې کړی دی، د میج سره داسې کړی دی.
یړ دیوی 13 ورځ د غورځنګ روهیروا مشر منظور پښتون په ټولنیزو رسنیو په ژوندۍ بڼه ویلی وو څوک چې د پښتنو قاتلان دی ریاست په هغه مهره باندې، هغه که د پولیسو افسر راو انور په شکل کې دي او که د طالبانو احسان الله احسان په شکل کې دي. یړ دیوی چې راو انور تیر کال مارچ میاشت کې په اسلام آباد کې د عدلي سترې ماڼۍ ته وړاندې شوی وو. دوی د سند پولیسو لخوا د نکیب میاشت په وژنه مجرم نومول شوی وو، خو تیر کال جولای په میاشت کې عدالت هغوی په ضمانت خوشی کړای دی. ادنان بیٹنای دیوا ټانک.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای دیوا.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او زوچ پنړیوال مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالات باندې سلیکل شبی دی. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان کې د ترهګرۍ د چقولو د پاره د فوزی عدالتونو قائمولو په غرض په کال 2015 کې په آئین کې یو ویشتم ترمیم وکړی شو. دوه کاله پس د دې فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو د پاره په آئین کې درویشتم ترمیم وکړی شو. د فوزی عدالتونو موجوده میاد هم په 6 جنوري ختم شوی دی او اوس بیا د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو خبرې شروع شوې دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل د سر ادارې د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو په موضوع لیکلی ده. ډان اخبار د خپل ادارې په شروع کې لیکلی دي چې د 1300 کلونو راسې د پاکستان د آئین شکل په دې کې په ډیرو بدرنګو ترمیمونو بدرنګ کړی شوی دی. په دې بدرنګو ترمیمونو کې دوه ترمیمونه د فوزی عدالتونو د جوړولو او د دې د میادونو اوږدولو په غرض شوي دي. فوزی عدالتونه پاکستان کې په هغو عامو خلکو د ترهګرۍ د مقدمو د پاره جوړ کړی شوي دي په چا چې د ترهګرۍ تور پورې کړی شي. د فوزی عدالتونو منظوري جمهوری طور منتخب پارلیمان ورکړی وه او د ملک دو لویو لویو سیاسي پارټیو یې مرسته کړې وه، خو په حقیقت کې آئین کې یو ویشتم او درویشتم ترمیمونو پاکستان کې جمهوری عمل تالا والا کړی دی او هم د دې په ذریعه د خلکو منتخب نمائندگانو د خلکو حقونه لکه د خوراکي چینجو او خوړل. ڈان لکی چې پارلیمان کې د فوزی عدالتونو د قیام مخالفت پکارو خو چا هم اونکو او اوس دا معاملت دویم منتخب پارلیمان ته وړاندې کېدو والا ده. په ځای د دې چې فوزی عدالتونه ختم کړي شوی وي او پارلیمان خپل ټول زور عدالتي نظام کې په اصلاحاتو کولو لګولی وي، اپوټه یو ځل بیا د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو د معاملې ایوان کې د اوچتولو تیاریانې کېږي. ڈان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې په دې ټوله معاملې کې د پریشانې او د سر ګرځولو خبره د پاکستان د تحریک انصاف کردار دی، ځکه چې تحریک انصاف اشاره ورکړې ده چې د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو په معاملې به مخالف پارټو سره سلا مشورې کوي، چې د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو په غرض د بل ترمیم لپاره د ممبرانو ضروری تعداد پوره کړي شي. دلته د افسوس خبره دادا چې تحریک انصاف په واضح الفاظو کې خلکو ته دا ایجنډا وړاندې کړی و چې د حکومتي کارګزارۍ د خکولو د پاره و زبردست اصلاحات او قانون سازی کوي. ڈان لکی چې د سپریم کورٹ را روان چیف جسٹس په ګرد پاکستان کې د فوجداري د مقدمو او قانون ډیر ماهر جج ګڼل شي، په دې سبب اوس یقینا چې پارلیمان او عدالتي ادارې او نور متعلقه ادارو د پاره خه موقع ده چې په ملک کې د فوجداري په قوانینو کې د اصلاحاتو کولو اهم کار ته مضبوط لاس واچي. ڈان اخبار د خپل اداریه په اخیر کې لیکلي دي چې فوزی عدالتونه پیښور کې د آرمی پبلک سکول د غم لړلې پیښې نه پس جوړ کړې شوې دي. د دغې پیښې څلور کاله وشول او اوس په ملک کې حالات ډیر قلار دي. دین علاوه پیښور هائی کورټ د اغو او یو کسانو سزاګانې ختمې کړې دي چې فوزی عدالتونو ورله د ترهګرۍ په سر ورکړې وي. اگر که د پیښور هائی کورټ فیصله سپریم کورټ کې د شوي یو اپیل تر مخې ځنډولې شوې ده، خو د پیښور هائی کورټ فیصلې په فوزی عدالتونو کې کیدونکې بې انصافۍ او په ناقص انداز کې د مقدمو چلولو عمل په ډاګه کړی ضرور دی. بے شکا چې د پیښور هائی کورټ فیصلې د دې خبرې ضرورت په ګوته کړې دی چې د فوزی عدالتونو د میاد په اوږدولو د غور لازمن ونه کړی شي، بلکې د دې په ځای دې د تحریک انصاف حکومت لازمن خپل ټول پام د بې درکه شوو کسانو غوندې مسلو ته وګرځي.
دا وایس اف امریکا ڈی وا ٹی وی ساته خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د کویلو درنګونه د خوریکخو لپاره د ګټې په ځای د مرګ سبب ګرځي، او په 2013 کال کې په لزګونو کارکونکو چې کوم په درنګونو کې به کار کو هغه خپل ژوند چې دی ابیلل دي. او د کویټا پریس کلب مخې ته د کویلي د درنګونو کارکونکو احتجاج کړی دی، او د دوی د یونین یو تن ویلي چې کم خلک په دې درنګونو کې وجل کیږي، نو حکومت هیڅ سره هیڅ قسمه امداد نه کوي، او دې ترڅنګ په درنګونو کې هیڅ قسمه حفاظتي ګامونه هم نه اغستل کیږي. تفصیلی حال په ټیوا خبريال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
او حق دو
زنده باد، حق دو
دور دشمن صوبای حکومت
مرد آباد، مرد آباد
دور دشمن صوبای حکومت
مرد آباد.
دا وخت زه د کوټي د پریس کلب مخته ولاړم د پاکستان امان ورکرز فیډریشن لخوا څخه. دلته یو احتجاجي مظاهره دوام لري، په دې کې د بلوچستان د مختلف مانز د یونینونو مشران په دې احتجاج کې شرکت لري. احتجاج کوونکي نه یوازې د حکومت خلاف بلکې د هغو ادارو چې هغه په بلوچستان کې د سکرو پر قانون باندې کار کوي د هغوی د مشرانو خلاف دلته دوی سخت ناری ووهلې، او دوی په داخپلو نارو کې ول چې موږ ژوند غواړو، د صحت سہولیات غواړو. لمر سره د یو یونین مشر سپینجری ولار دی، لغه سره په داخله خبرې کوو چې دوی غشتنی څه دي، او دا وخت په بلوچستان کې د سکرو د خوارکښو ستونزې څه دي. اج صاحب خپل نوم او د یونین نوم اول راته وایي.
سر ما نوم ده ملک بخ نظر، پرزیدنت مانز لیبر سنٹرل یونین بلوچستان سی بی.
تاسو تعلق لکم ځای څخه؟
سوات سره ده دلته یو ډیر وخت نه اوسی.
ل څومره وخت ته دغه کار کوي؟
څلويختو کالونه کار
کوي. څلويختو کالونه؟
او ټول عمر مشپک شپه ته کال.
شدارته چې تاسو دلته دغه مظاهره روانه ده، دا وخت دوام لري، احتجاج مو په څه حق لدی؟ غشتنی مو څه دي؟
غشتنی می ده دي چې زمونږه حفاظتي انتظامات نشته. زمنګا چې ډېر ګرانټونه دی هغه د 15 کالو نه بند دي، د شپږو کالو نه بند دي، هغه غتیمانانو او هغه بیوال ته نه ملاویږي ما چې کونډې شي دي کاغه د حکومت اداره دا کاغه کپنې دا که هر څه چې دی خود مزدور په صحت او سلامتۍ د پاره یو خاص هغه قانون باندې کار نه کوي چې کوم قانون ته دوه 1923 اډوي پاغه باندې صرف داغه نوم په لیکلو کې راځي یا مونږه ګرامیټ کوو ناغه 1923 په کې ولیکي چې دا قانون سره دا قانون سره ما عمل پینشتا عمل کیږي چې یا کپنې باندې کپنې یو کې حکومت پاغه زور راولي حکومت خپل ایسا قانون جوړ زورو کې کپنې خپل ایسا داغه د حفاظت لپاره سامان ورکي نو چې سامان نه دی حفاظت نه دینا دا دومره مړی چې شي دی دا دی وجوم دا چې دا د دوه ناهلی ده
د حفاظت کوم سامان څه
د حفاظت دا سامان د زمونږ د ریسکو والا چې کوم ماشینان دی هغه یو خو اگای نشته مزدور کې یو کو زمونږ چرته مړی شي دی مونږ په خپل راوستل یو ریسکو والا یو سره دی دا وای چې مونږ یو مړی راوستل یو ماشین کار نه کوي په ګیلانی کې شي دی نه مړی شي دی په یونسی کې شي دی په کوم ځکه چې شي دی یو ځکه مونږ له حکومت یو یو امداد نه دی ملي
تا وای چې د یونین ته مشر دی
دا یونین زمات
څو روپۍ تاسو ور کړی دی یا خپل هغه کسانو ته چې مرسي دغه یو خاندانو ته تاسو روپۍ ورخستی دی
ما خو هغه ته چې کوم د حکومت نه قانون دی یا دغه نوټیفیکیشن ناغل لاغه خو 2 لک روپۍ دی ما غستې ور کړم خو چې دغه حکومت سره کوم زمونږ 15 لک روپۍ دی هغه د مخ کې 15 شپه قانون نه باندې دی څوک نه راکړي
څوک سامله سوي د تروسه پوری په 2013 کې
په 2013 کې خو زما په یقین باندې د 200 کم یا 200 داسې کسان دي دوه خپل 123 کسان حسابي خو هغه کې غلط خبره ده چې په دې کې ځنې داسې کسان مرګ دي هغه دغه چې د حکومت ته نخ کار کوي
دلته چې کوم خاریکښ چې د افغانستان سره تعلق دی د هغوی څه طریقې کار دی غوته پیسې یا څور کول کیږي
هغه کو کپنې یا ټیکادار هغه ته څور کی سم گزاري والا هغه ته ور کی نور هغه ته شناخت کارت نه هغه ته هیڅ نه ملوي
تاسو واوریدل حجی صاحب په بلوچستان کې د کویلی یا د سکرو د خاریکښو د ژوند پاک لو مشول د بلوچستان حکومت یا د مانز اند منرل ډپارټمنټ په وینا چې په تیر کال په 2013 کې په بلوچستان کې یو سل درویشت خواریکښت په مختلفو قانونو کې د دماکو او د میتینګیز د زیاتوالي او د اکسیجن د نشټوالي لکبل د هغوی ژوند لاس اور کړی دی خو لبلې خوا دلته چې د یونین کمشران دي هغه وایي چې په بلوچستان کې په 2013 کې 200 ته نږدې کسان مړ شوی دي د دوی داوا ده چې په دې کې ډیر کسان داسې دي چې هغه د حکومت سره لیکل شوی یا د حکومت په لیست کې یا میډیا ته نه دي ورشول شوی وجوهات یې دا ویل کېږي چې هغه د مختلفو کویلا کانو یا د سکرو د کانو مالکان د هغوی خلکو و کورنۍ ته 100 روپۍ ورکړي او هغه معاملات هم پر هغه ځای ختم کړي دا یقینا د حکومت پر کارکردګي د مانز اند منرل ډپارټمنټ پر کارکردګي باندې یو سوالیه نشان دی لبلې خوا حکومت وایي چې له 2010 څخه تر 2013 پورې 1500 ته نږدې خواریکښ د کویلا کانو خواریکښ چکم دی هغه مړسوي دی او هم په سلاو چکم دی هغه زخمیان سوي دی او هغه بیوشه سوي دی لاملونه ادا شول کیږي چې د کویلی قانون چې په بلوچستان په مختلفو سیمو کې دی په هغه کې حالت حفاظتي اقدامات یا د ژوند د خوندې کولو لپاره چې کم ګامونه اخیستل کیږي هغه نه پورته کیږي نه یوازې د حکومت لخوا بلکې د سکرو د ماينونو چې کم مالکان دي یا مانز اونر چې ورته ویل کیږي د هغه لخوا څخه هغه څه هغه اقدامات نه کیږي کم چې د دې دور ضرورت یا د مزدور ضرورت کوم مزدور یا خواریکر چې په کویلکان کې د نن کار کوي دلته چې کوم مظاهره وسبه د خلکو د غشتنه له حکومت څخه وکه او لمان اونر زخه وکه چې د مزدورانو یا د خواریکښو د ژوند د خوندې ساتلو لپاره دی کوټلي ګامونه واخیستل سي حافظ الاستور شیرانی وایس اف امریکا ډیوا کوټا
هر وایس اف امریکا ډی ریډیو د خبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ښځو د حقوقو لپاره جوړ کمیشن یا خبر پښتونخوا کمیشن آن د سټیټس اف وومن په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې په کال 2013 کې د تشدد خوشا درې سوا او دوی شپې دوی ته رپورټ شوي دي. که څه هم د هغه شمېره ده چې دی رپورټ کړی دي په دې کې دی دا هم ویلي دي چې د جولای میاشت نه تر د دسمبر د میاشت پورې د عزت په نوم باندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې یو 50 د وژنو پیښې رامنځته شوې دي چې دغه ټولې ښځې دي. نور حال پې د پیښور نه د ډیوه رادیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا کمیشنان سټیټس اپ ومن د شمیرو تر مخه د کال 2013 اخیری شپږو میاشتو دوران په ټوله صوبه کې 150 زنانه د غیرت په نوم قتل کړې شوې دي. پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د یاد کمیشن ډایریکټر پروګرام آمنا وحید دورانی ویناوه چې زنانه باندې جنسي او جسماني تشدد او په کم عمر کې د ودونو په ضد قانون سازي کولو په اړه صوبایي حکومت ته وړاندیزونه پیښ کړې شوې دي او ډېر ضرب د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی قوانین منظور کړی.
کورنۍ تشدد چې کم بل دی هغه باندې مونږ خپل جورسډکشن کې دی، خو مطلب مونږ ډیر زور پر راوستي دي نو هغه د کابینې نه منظوري هغه غسته ده. مونږ د چایلډ کمیشن چایلډ ویلفیئر کمیشن سره اوس مونږه کوشش کوو چې هغه سره یو ځای کار وکړو په دې چې د ماشوموالي چې کم ودونه دي یا د فورسټ میرج چې کم دي هغه چې مخنیوي وشي. ورسره چې کم دي ایسیډنټ برن باندې زمونږ اراده شته او ورسره ټرافیکینګ ان ویمن چې کم دي هغه باندې مونږ لیجیسلیشن اراده لرو.
هغه زیاته کړه چې قبایلي علاقو کې د صوبایي اسمبلی سوکو لپاره کیدونکو انتخاباتو کې د زنانو برخه اغستل او په ټاکنو کې د زنانو اوټونو اچولو عمل موثر جوړولو لپاره هغې کار پیل کړی دی.
چې کوم د حکومت هلی ځلې اسپیشلی چې کوم د ووټر فیمیل ووټر رجسٹریشن دی د هغې د منی کولو لپاره داسې هغه تھریټ رانه شي هغه مونږ کلوزلی واچ کوو. زمونږ پلان مخکې په شان عمده کړی چې مونږ به یو هیلپ لاین جوړو او که هلته زمونږ پرزنس هم ضروري نو باقاعده به هلته ځو. ورسره ورسره مونږ د نور ضلعو په شان د صوبایي د قبایلي سیمو کې هم ضلعي کمیټیانې د زنانو دپاره جوړو لګیا.
دغه مقاباندی میډیا سره خبرو په محل د کمیشن یو غړی روبینا مسی وینا و چې کومه قانون سازی د زنانو په اړه کیږي هغه عملی کول پکار دي او دا چې د کمیشن سره سم کمی ادارې د زنانو د حقونو لپاره کار کوي نو هغه ته د زنانو لپاره کیدونکو قانون سازی په اړه زیات معلومات ورکول ضروری دي.
قانون جوړ شي خو دغه امپلیمنټیشن نشته. زموږ ډېری ادارې دي سيدي چې کم اغه دی سرویس پرووایډرز دی اغه ته هم د دې په اړه کې پراپر اویرنس نشته. که پراپر اویرنس ویم نو اغه په خپل چې کوم دی سنسټایز نه د دې ایشوز په اړه کې. کرسچن ډایورس لا چې کوم دی چې دا په پریکټس کې ډیر زیات دی لکه کرس ډایورس چې کوم دی اغه ډیر زیات دی خو د دې باقاعده قانون سازی نشته. اغه د لپاره اغه ته ډیر نور لاري اختیارول دي چې اغه د لپاره اغه ډایورس اخلي کنه نو د دې لپاره په کار د یو قانون جوړ شي.
د یاد کمیشن د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تیر کال 322 زنانه د تشدد ښکار شوې دي. شمیرې زیاتوي چې د کال 2013 اخیری شپږو میاشتو دوران زنانه سره د جنسي تیری نه کیسونه پر ریکارډ راغلي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون خبرونه ده. او زو د خیبر پختونخوا په مندو کې ډیم چې کوم د هغې پرانستو واغه یو ځل بیا زندول شوې ده. د وابډا ویان محمد عابد رانا د دغه خبرې پخلی کړی دی او ویلی دی چې د نوی تاریخ لپاره دی تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا اول ځل دی، دا دویم ځل دی چې د ډیم د پرانستې چې کومه د سوره وه هغه زندبل شوې ده. نور حال په د سیمې نه د ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د مومندو ډیم جوړولو پرانیسته یو ځل بیا ځنډول شوې ده. دغه ډیم جوړولو پرانیسته اول په 2 جنوري کې دونکې وه، ولې بیا د 13 جنوري نیټه ورکړل شوه. د وابډا مرکزی ویان محمد عابد رانا دغه خبر پخلی کړي او دوی ته ویل د نوې نیټې په اړه لا هم دوی ته سند ویل شوی.
جی 13 کو کنفرم نه، ابھی کوئی دوسری ڈیٹ ہمیں کنوے نہیں.
پاکستانی مطبوعاتو کې راغلی چې په 2 جنوري ډیم جوړولو پرانیسته د ټیکی ورکولو شخړه باندې او په 14 جنوري د پاکستان چیف جسټس ساقط نصار د خپګان له وجې ځنډول شوې. پاکستانی میډیا کې راپورونه راغلی چې چیف جسټس ساقط نصار د اوبو د وسیلو وزیر فیصل واډه ته ویلی چې د ډیم پرانیستې د ځنډېدو خبر نه دی ولې نه دی خبر کړی شوی. د مومندونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وایي د چیف جسټس ساقط نصار رضا کول وروسته به د ډیم پرانیستې نیټه اعلان کیږي.
نو هغه اوس به یو ځل تاسو پته چې کوم تاریخ بدل شوی نو هغه باندې چونکه چیف جسټس صاحب چې کوم هغه سره کنسلټیشن په هغه باندې نیو شوی هغه په هغه باندې لکشان دي ناراضه شوی. نو هغه د پاره خپل یو کمیټه جوړه کړل د شری یار افریدی په مشرۍ کې چې هغه بل اول چیف جسټس چې کوم دی هغه راضی کړي او به به د ډیم فرانس ته ان شاء الله چې موږ خو په جوس خروش سره څنګه چې مخکې موږ تیارې کړو موږ تیارې موږ مخه تیارې دي.
زی خلک وایي د ډیم فرانس ته خبرې د تیر رسول لسیزو را حسې کیږي او بیا بیا زندې دوی اندېخمن کړي دي. خو ساجد مومند وایي چې دا واری ټولې تیارې مکمل کړي دي او زرد چې فرانس ته اعلان شي
دا ډیم به جوړیږي ان شاء الله په دې باندې کار شروع کیږي د خیر سره او ور سره ټول قوم ته دا ویم چې ان شاء الله داسې هیڅ خبره نشته دی او زما خو خپل دا یقین دی چې ان شاء الله به مېش کې به خیر سره دې ته کاږي.
د مومندم د 309 عرب روپو په لګښت جوړیږي او نږدې 800 میگاواټ بجلی به پیدا کړي. ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورټ. په پېښور کې نن د اندامونو د پیوندکاري په هکله د آگاهي خورولو په لړ کې یو سیمینار شوی دی چې پکې برخه اخیستونکو وینا کوونکو د دې اهمیت باندې رڼا اچولې ده او د دې قانوني او مذهبي اړخ باندې هم. نو په دې اړه باندې د ډیوا خبریال حمید الله یو ویډیو رپورت را لګلې ده تاسو ته وړاندې کوم.
د انساني ازاو د پیونکاري د اگاهي ورس پړم بنزل په پښتونخوا کې ان منځل شو. د ام ټي ار ای منتظم ډاکټر اسد ملک وایي مقصد داو چې اولس په غیر رجستر کلینیکونو نه بلد ډاکټرانو او د غیر قانونا پیونکاري نه ځان ساتي.
چې وای د اوزا پیونکاري چې دا هغه هر څوک هر چرتا دینه کوي ریجسٹرڈ زیونا چکم میڈیکل ٹرانسپلانٹ ریگولیٹری اتھارٹی سره ریجسٹرڈ وی او چکم زیونا او چکم ڈاکٹران یا فزیشنز یا سرجنان ریجسٹرڈ وی ایم ٹی آر اے سره غی باندھ دے خپل علاج او معالجہ کئی.
خود پی ہور کڈنی سینٹر پوڑم بنی مقصدونو کې د گردو پیونکاری هموا. دی مرکز کې د کال 2013 راسه یوازې تر 200 کسان ته گردې پیون شوې دي. دا گردې یوازې د مریضانو خپل رشتہ دارانو اتیا کړی دي.
سو پورے تقریباً منگا سر یو نم نہ 200 پورے گردے پیونکاریاں نے کھڑی دی یو او ٹول چیدی دا منگا دا لائف ریلیٹڈ لکا خاندان کی دن دا خلقو اخپل گردے خپل خپلوانو او مایونو تور کھڑی دی.
دا هیواد د ترانسپلانټ سوسایټی شمیری وای په هیواد کې هر کال نږدې 50,000 وګړي د ګردو پړپوس او د نورو اعضاو د کار پر خدو لاله سمري. خو خصوصا د ګردو د ترانسپلانټ سره په هیواد کې یو غیر قانونا کاروبار هم تړلی دی. د ګردو د ګران قیمت لوجې اکثره بیوزله خلک په ګردو خرڅولو کې د داسې خلکو په لاس وړي چې دا یې د یو تور کاروبار په توګه خپل کړی دی. د صحت ماهران وایي که د مړو نه د ګردو د اتیا کولو چلند د نورو اسلامي هیوادونو په رنګ په پاکستان کې هم خپل کړی شي نو دا ناوړه کاروبار ختمې دی یا کمې دی شي. د ترانسپلانټ سوسایټی شمیری وایي په 13 کالو کې یوازې د 500 مړو کسانو خپلوان د هغوی ګردو اتیا کولو ته وړاندې راغلي دي. خو په پېښور کې د ایف آی اے ډایرکټر میرویس نیاز وایي دوی په نږدې ورځو کې 45 کلینیکونه تړلي دي چې پرې د ګردو د غیر قانونه پیونکاري شکونه وو.
بیا هغه ترانسپلانټ چې دی هغه لیګلی کیدی نشي ځکه چې قانون د دې اجازه داسې نه ورکوي چې تاسو د چا نم یو ګرده واخلی وغه خپل باډي کې ترانسپلانټ کې. نو دا غي د پاره چې کوم قوانین کې څومره سختی رااله نه دا غي د وجه د ایلیګل بزنس یې د داسې علاقو ته موو شو چې لکه هغه د مین سیټیز نه بار ته لاړه. مخکې به دا په غټو هسپتالونو کې کوم اپریشن کېده نو هغه اوس په داسې علاقو کې کیږي چې چرته دا غوی نیول چې هغه ګران وي.
میرویس نیاز وایي داسې کلینکونه باندې اکثره د قانون لاندې وړې جرمانې ولګي او بیا وروسته فعال شي. دی وایي په دې حق لا د پیونکارې قانون او د کلینیکونو د رجسٹر کولو نظام کوي کول پکار دی. حمید الله وی وی ڈیو نیوز پہ خبر.
گرانو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی دایو ساتھ خبری پرون ہم دیجیے کہ پائے ترسی سر تکنیکی رخت پروڈیوسر ورشد علی دوغی منا نہ کو او ہم دی سر اعظم محوش چلیل
او زو محمد اکرام
تاسو نه اجازه غواړو ته خوله پامن.